Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وایي دا کمپاین به نن د افغانستان په ټولو سیمو کې پیل شي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې ونډه واخلي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې شته. د راپورونو له مخې په 52 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د پولیو واکسین کور په کور نه بلکې اکثرا په جوماتونو کې تطبیقیږي. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې علاج نه لري، خو یوازې د واکسین په وسیله وقایه ممکنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې له دې سازمان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 440 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. ډبلیو ایچ او پرون په یو راپور کې وویل چې د دې روغتیایي مرکزونو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک اغېزمن شوي. په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د 80، په جنوب ختیځ کې د 70، په دایکنډي او بامیان کې د 80، په شمال ختیځو ولایتونو کې د 12، او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې د 11 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د پنځشنبې په ورځ وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله به شاوخوا 6.3 میلیون افغانان چې اکثرا ښځې او نجونې دي روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل لارې د پروژې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د ټلیفوني خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سیمه ییز اتصال د دې پروژې د موافقې طرحه به ژر تر ژره بشپړه شي. بیان زیاتوي چې دواړو جګپوړو ډیپلوماتانو د سیمې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. د ترانس افغان د ریل لارې د پروژې د تطبیق درې اړخیز توافق د 2023 کال په جولای میاشت کې د سیمه ییز تجارت د پیاوړتیا او د پاکستان له بندرونو سره د منځنۍ آسیا د وصلولو په هدف لاسلیک شو. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښاره پیلېږي 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاسۍ بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. اسرائیلي چارواکي وایي په بشري مرستو بار 111 پرون غزې ته ورسېدې. د فلسطین په چارو کې د اسرائیلو د حکومت ځانګړې ادارې پرون خبر ورکړ چې په دې مرستو کې اوړه او نور غذایي مواد شامل دي. د ادارې په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونه به د غزې په ترانګه کې خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به تر وسه هڅه وکړي چې دا مرستې د حماس تروریستي ډلې ته ونه رسیږي. په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره 13 اونۍ جګړه ځپلې غزې ته بشري مرستې ورسېدې. اسرائیلو د مارچ میاشتې له پیله دې ترانګې ته د بشري مرستو پر رسولو بندیز لګولی او وایي چې حماس ډله دا بشري مرستې پلوري، څو وسلې وپیري او خپلو جنګیالیو ته پیسې ورکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو مؤسسو خبرداری ورکړی چې که پر بشري مرستو دا محدودیت دوام وکړي نو ښایي غزه له قحطۍ سره مخامخ شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې دای پر مسکو د نورو مالي اقداماتو په اړه غور کوي. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر خاوره د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. ترامپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل چې دی د پوتین له اقداماتو خوشحاله نه دی، ځکه د ده په وینا پوتین ډیر خلک وژني او دی نه پوهیږي چې په هغه څه شوي دي. ترامپ وویل دی پوتین له اوږدې مودې راهیسې پیژني، خو اوس هغه پر ښارونو توغندي وروي او خلک وژني. له دې څرګندونو وروسته ترامپ وویل چې قطعاً به پر مسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي سو د سولې خبرو ته اړ کړي، خو هغه کوم مشخص اقدام یاد نه کړ. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل اصلي متحد د بې ساري انتقاد په ترڅ کې هغه څه چې نوموړي د روسیې د حملو پر وړاندې د متحدو ایالتونو چوپتیا وبلله وغندل. د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د تیرو دو ورځو حملو 14 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د مې 16مه سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې پر بشري مرستو محدودیتونه د طالبانو د لاسوهنو نتیجه ده. په یو بل راپور کې به واورې چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعال کړي، دا ډېر ښه خبر دی او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د قنصلي خدماتو ځنډیدل به په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو پر ژوند څه اغیز ولري.
دلته یو حال دی چې ټول افغانان ښځې ځوانان سپینګیری د خپلو هویتي اسنادو تذکرو نکاحت او پاسپورټونو جوړولو په لټه کې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو اروپایي متحدانو د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجلز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې 3% محدودیتونه د طالبانو د مستقیمو مداخلو له امله لګیدلی و. د اوچا د راپور له مخې چې پرون خپور شو، دا رقم د مارچ د میاشتې پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندویو ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعاوې رد کړې وې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي لا هم د طالب چارواکو مستقیمې لاسوهنې په افغانستان کې د بشري فعالیتونو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی او د اپریل په میاست کې 44 داسې پیښې ثبت شوي چې د مرستو په رسولو کې د محدودیتونو 83% جوړوي. د اوچا تازه راپور چې د افغانستان بشري لاسرسي ته کتنه او د 2015 کال اپریل په سرلیک د یکشنبه په ورځ د مې په 15 مخبور شوی پکې راغلی چې دا شمېر د مارچ میاستې په پرتله 14% زیاتوالی ښیي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د 15 بشري فعالیتونو د موقتي ځنډیدو لامل شوي دي. وړاندې راغلي چې د پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه، د هوکړه لیکونو په لاسلیک کې ځنډ، د استخدام او تدارکاتو په برخه کې د مرستو د اخیستونکو د نوملړ په تعینولو کې لاسوهنې، د کارکوونکو د لیست او نورو حساسو معلوماتو غوښتنه او په مرستندویه فعالیتونو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړې چې دغه مداخلې د 2040 میلادي کال د اپریل په پرتله 25% کمی سوي، خو ټینګار کوي چې د شمیرو کموالی د وضعیت د ښه والي په معنا نه دی، بلکې په ټکو یې د امریکا د مرستو د بندېدو له امله د ډیری مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو د کمیدو یا بندېدو له امله دي. د اوچا د راپور له مخې د اپریل په میاشت کې د مرستندویو کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی هم زیات شوی، په داسې حال کې چې په وو پیښو کې د 14 نارینه او 13 ښځو په ګډون 29 د بشري مرستو کارکوونکي نیول شوي دي. راپور زیاته کړی چې په اپریل میاشت کې د سبسبیو ټولو پیښو 18% په ځانګړې توګه جنسیت پورې تړلې وې چې ښځینه کارکوونکي یې په نښه کړي دي. هغه شمیره چې د تیر میاست په پرتله د مرستندوی فعالیتونو په برخه کې پر ښځو باندې د فشارونو 8.3% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د مرستندویو ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعا رد کړې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په ګډون ځینو بنسټونو ویلي چې په افغانستان کې بشري کارکوونکي د طالبانو مستقیم فشار د پروګرامونو په طرحه تطبیق او پلي کولو کې له لاسوهنو د طالبانو لخوا ټاکل شویو کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو انتقال لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو په زور ځای په ځایولو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې دا فشارونه او لاسوهنې د مرستو اغیزمن او پر وخت رسولو ته ګواښ پېښوي او د دوام په صورت کې به یې افغانستان کې بشري ناورین لا پیچلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې سږ کال نږدې 20 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړمن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
هندي رسنۍ وای نوې دیلی ل څلور کلن ځند ورسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. هندو په نوم ورسپانې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزو غوښتنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوې ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره عمومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېری توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بېرته د ویزې سیکشن فعال دی، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره ښه نه یم، دا اوس هم زما سام بندېږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، دوه وارې اپریشن مې وکړو، یې امکان هم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، تبابت نگانه د دوی خدای ډاکټران خدي.
یو شمیر محصلین هم چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زده کړې نیمګړي پاتې دي، وایي د تعلیمي ویزو په اخیستلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد زمان چې مخکې د هند په گجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته، دا یو خبر بدل شو وس، او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی.
زما زده کړې نیمې پاتې وي، دا چې اوس ویزې پیل شولې نو زه به یو ځل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړوم.
د یادونه ده دا پرمختګ روسه له هغه دی چې په دې روسیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هیله ښودلې وه چې له نوې ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي. په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي وو چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي، د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید یو اقدام وکړي څو د غزې جګړه پای ته ورسیږي. د غزې روغتیایي چارواکو پرون په دې سیمه کې په 13 ساعتونو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې د 38 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت وویل چې اسرایلو په 13 مارچ میاشت کې د اوربند تر ماتولو وروسته نږدې 3800 فلسطینیان وژلي دي. اسرائیل ګواښ کړی چې که حماس ډله پاتې 850 اسرائیلي ارغمل خوشې نه کړي نو غزه به ویجاړه کړي. په داسې حال کې چې حماس ډلې ویلي دي چې اسرائیلي ارغمل به یوازې د دایمي اوربند او اسرائیلي ځواکونو د وتلو په صورت کې خوشې کړي. په دې ترڅ کې یو فلسطیني ډاکټر ویلي دي چې له لسو ناروغو ماشومانو څخه 9 تنه د جمعې ورځې په بمباریو کې وژل شوي دي. داسې مهال چې اسرائیلو په غزه کې خپل پوځي عملیات پراخ کړي، د اسرائیلو ځینو پخوانیو متحدانو هم خپل آوازونه د نړیوالې ټولنې له هغې غوښتنې سره غبر کړي دي چې د دې عملیاتو پای ته رسېدل غواړي. د اسرائیلو اروپایي متحدان او د عربي هیوادونو استازي پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي وو څو دا غوښتنه په رسمي ډول اسرائیلو ته وړاندې کړي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس د غونډې له پیلېدو مخکې خبریالانو ته وویل د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرائیلو غیر انساني او بیرحمانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه غزه یو پرانیستی زخم موباله او زیاته یې کړه چې بشري مرستې باید له قید و شرط او محدودیتونو پرته غزې ته پرېښودل شي او اسرائیلو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې کنټرول یې کړي. په دې غونډه کې د فرانسې، برتانیا، جرمني او ایټالیا چارواکي، د مصر، سعودي عربستان، اردن، ترکیه، مراکش، د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازو سره یو ځای شوي وو. ناروې، آیسلند، آیرلند او سلووینیا چې دوی هم د اسپانیا په شان فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلی او همداراز برازیل په دې غونډه کې ګډون کړی وو. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې په روانه اونۍ کې پریکړه وکړه چې له اسرائیلو سره د خپل همکاری پر معامله بل سره غور کوي، د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې هیواد یې ښایي سمدستي د دې معاملې د ځنډولو غوښتنه وکړي او زیاته یې کړه چې اسپانیا به له خپلو شریکانو وغواړي چې پر اسرائیلو د وسلو بندیز ولګوي او دا احتمال هم لرې نه دی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د دوو دولتونو د حل لارې دایمي له منځه وړل غواړي. په پرونۍ غونډه کې دا هم وویل شول چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکیچ د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. د فلسطیني ادارې صدر اعظم محمود مصطفی غونډې ته وویل چې دای ژر تر ژره داسې یوې سولې ته رسېدل غواړي چې فلسطینیان او اسرائیلیان یو ځای سوله ییز ژوند وکړي او ټولې سیمې ته ثبات او امنیت راولي.
لخبرونو ور اخوا
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په ایران کې ډیری یو شمیر افغانان وایي په دې هیواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او قونسلګریو کې د قونسلي خدماتو د ځنډېدو له کبله د خپلو اسنادو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یوه اونۍ او په پلازمینه تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې قونسلي خدمتونه نه وړاندې کیږي. دا په تاسې حال کې ده چې په تهران کې افغان سفارت د جوزا له درېیمې تر نامعلومې نیټې پورې د قونسلي خدمتونو د ځنډولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
اصفهان حدود 800-900 کیلومتر از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سریپا وایستادیم، آخرم کارمان درست نشده.
د ایران په اصفهان ښار کې میشت یو افغان کډوال دی چې خپل او د ورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه یو ستونزو شکایت کوي. د نوم نه خبرولو په شرط آزادي رادیو سره خبرو کې سیاته کړه.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همشان آواره و در به در دنبال
دلته او حال ده چې ټول افغانان خزی زوانان سپینګیری در په در د خپل هویتي اسناد او تذکیرو نکاحت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي. خدای خلکو ته اعلان کوي چې مرزا سفارت بند دی، چې ورته راغلو سفارت بند نه دی. یو بې تجربه کومره کسی کینولی چې د چا کارونه په سمه توګه نشي کولای. دا سفارت نه تجارت خانه ده، خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانه وي.
په ایران کې میش ډیری حق افغانان هم د اسنادو د نه لرلو له ستونزو سره مخ دي چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. د ښځو د حقونو فعالې او پلازمینه تهران کې میشتې افغانې مونیسی عمرزاده ازادي راډیو ته وویل چې مقصد هیواد ته د تګ لپاره د ماشومانو د زیږیدنې کارتونو ته اړتیا ده.
بیمارستان ها همچنان بیشتر از اطفالی که تولد میشن با اونا
هغه ماشومان چې روغتونونو کې زیږي ورته د پیدایښت کارتونه نه ورکوي، ځکه چې د استوګنې اسناد نه لرو. باید سفارت یا قونسلګرۍ ته مراجعه وکړو، خو فعلاً سفارت هم د اسناد بند کړي. هم سفارت کې هم په مشهد کې قونسلګرۍ کې پاسپورت، تذکرې، د زیږون کارتونه نو موږ چې ماشومان مو دلته زیږي ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د شکایتونه یوازې په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې سفارت کې نه دي، بلکې مشهد کې له قونسلګرۍ هم ورته شکایتونه موجود دي. مشهد کې یو میشت افغان کډوال چې وایي پخوانی پوځي افسر دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنعی هم نمیگن مامورین سفارت.
مشهد کې هم ورته ستونزه ده، د سفارت او قونسلګرۍ مامورین قناعت ورکوونکي دلیل هم نه وایي. خو فوقالعاده ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. هغه کسانو ته ډېره ستونزه ده چې د دې ځای بهر ځي، ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي. کېدای شي چې له تللو مشهد کې لیوی ونی تقریبا ډیر وخت وشو چې همدا ستونزه ده.
هڅه مو کړه چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ د خدمتونو د ځنډیدو او راپور کې د مرکزوي افغانانو د اداو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلین وپوښتو. خلدای د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او امریکو مشر حافظ ضیا احمد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومې نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونسلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له درېیمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د غشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو، وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورتونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 15,300 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 293,600 تنه یې په زور ایستل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په داسې حال کې چې لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او د هیواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر له رانږدې کېدو سره د څارویو بیې پورته کېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته د څارویو قاچاق دی. تازه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست هم پاکستان ته د سلګونه پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر په رارسېدو سره د څارویو بیې لوړېږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
پخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدله، نو اوس چې دي هغه سې میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 تر 2000 پورې 3000 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لا هم سې ګرانېږي. نو ښه دا دی چې پسونه د قاچاق مخه هم ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي دلې او دلې هم که امکان درلود نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له 2 اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرخه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي تر څو زموږ او ستاسو ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نشي.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په 2مه په خپله ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي دا پسونه چې شمېر یې 8 شپږ څلوېښت ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوستي ادري او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وار د مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېدو کې زه دا ونه چارواکو څخه هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم.
نو ما د ازادي راډیو کارکون سره ایله دی ورته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه د ظلمونه کوي چې په افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې د اثاره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاتا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلام و اوقاتتان بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم امروز دوشنبه 5 مای جوزای سال 1404 خورشیدی و 26 مای می سال 2025 میلادی است قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شود نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در پست در شبکه اکس گفته است که این کمپاین امروز در همه مناطق افغانستان شروع می شود و از مردم خواسته است که سهم خود را برای افغانستان آری از پولیو انجام دهند افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند بر اساس گزارش ها در سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است از مدت به این طرف کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شوند و کودکان عمدتا در مساجد واکسین دریافت می کنند پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین می تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد این ویروس نخا یا رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می دهد و باعث فلج بدن می شود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که به دنبال توقف کمک های مالی امریکا فعالیت 420 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده است. این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد گفت مسدود شدن این مرکزهای صحی 3,500,000 نفر را در 30 ولایت افغانستان متاثر کرده است. در ادامه آمده که فعالیت 80 مرکز در شرق، 70 مرکز در جنوب شرق، 67 مرکز در مناطق مرتفع مرکزی، دایکندی و بامیان، 62 مرکز در شمال شرق، 49 مرکز در شمال، 47 مرکز در غرب، 34 مرکز در جنوب و 11 مرکز در کابل، لوگر و میدان وردک متوقف شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته گفته بود که به دلیل کاهش بودجه 6,300,000 نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخش افغانستان این نهاد در پست در شبکه اکس همچنان گفته بود که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. وزیران خارجه پاکستان و ازبکستان درباره پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که محمد اسحاق‌دار معاون صدراعظم و وزیر خارجه این کشور و بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در جریان مکالمه تلفنی ابراز امیدواری کردند که توافقنامه چارچوب این پروژه اتصال منطقه‌ای به زودی نهایی شود. در ادامه گفته شده که آنها در مورد وضعیت کنونی منطقه نیز بحث کردند. توافق سه جانبه برای آغاز کار عملی پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان در ماه جولای سال 2023 به هدف تقویت تجارت منطقه‌ای و اتصال آسیای مرکزی به بنادر پاکستان صورت گرفت. این پروژه خط آهن که 760 کیلومتر طول دارد از شهر ترمز ازبکستان آغاز شده، از طریق مزار شریف و لوگر در افغانستان عبور می کند و از گذرگاه مرزی خرلاچی در منطقه کرمه پاکستان وارد این کشور می شود. مقامات اسرائیلی می گویند که 107 لوری حامل کمک های بشری روز یکشنبه به غزه رسیدند. اداره اسرائیلی در امور فلسطین گفته است این کمک شامل آرد و دیگر مواد غذایی بود. در بیانیه این اداره آمده است که نیروهای دفاعی اسرائیل به تسهیل کمک های بشردوستانه در نوار غزه ادامه خواهند داد و در این حال تلاش می کنند که کمک ها به دست گروه حماس نرسد. کمک های بشر دوستانه برای نخستین بار پس از تقریبا 3 ماه گذشته به غزه جنگ زده رسید. اسرائیل از آغاز ماه مارچ به انتقال کمک های بشری به غزه اجازه نداد و حماس را متهم کرد که کمک های بشری را به فروش می رساند تا سلاح بخرد و جنگجویانش را تمویل کند. ملل متحد و سازمان های امداد رسان هشدار دادند که در صورت ادامه محدودیت بر انتقال کمک های بشری به غزه، این منطقه با قحطی مواجه خواهد شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات اخیر مسکو بر اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرد. ترامپ هنگام بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران در نیوجرسی روز یکشنبه گفت که از اقدامات پوتین خوشحال نیست، زیرا به گفته او پوتین آدمهای زیادی را میکشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که پوتین به داخل شهرها راکت میفرستد، مردم را میکشد و این کار را اصلا خوش ندارد. دونالد ترامپ همچنان گفت که در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه غور خواهد کرد تا در گفتگوهای صلح پیشرفت صورت گیرد، اما او نگفت که چی اقدام روی دست گرفته خواهد شد. پیش از این اظهارات ترامپ، ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز آنچه را خاموشی آمریکا در برابر حملات اخیر روسیه بر اوکراین خواند نکوهش کرد. در این حملات در 2 روز گذشته دست کم 13 تن در اوکراین کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. اوچا بار دیگر طالبان را به مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان متهم کرده. طالبان در این باره تازه چیزی نگفتند. استقبال افغانها از تصمیم هند مبنی بر اثرگیری صدور ویزا به شهروندان افغانستان.
زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو فرصت او چانس دی.
شکایت مهاجران افغان از تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایران.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه شان آوارو در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدارن مدارک مسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت.
در این باره هم برایتان میگیم.
ما انتظار داریم به زنان و ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری می کنند توجه کنند.
و در مسائل بین المللی گزارش درباره نشست مقام های اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در خصوص پایان جنگ در غزه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% از محدودیت های اعمال شده بر کمک رسانی بشر دوستانه در ماه اپریل در افغانستان ناشی از مداخله های مستقیم مقامات طالبان بوده است. اوچا در گزارش روز یکشنبه گفت که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده بود. بیشتر در این گزارش.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که مداخلات مستقیم مقامات طالبان همچنان بزرگترین مانی در برابر فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان بوده و در ماه اپریل 44 مورد از این رویدادها به ثبت رسیده که 73% از محدودیت‌ها بر روند کمک رسانی را تشکیل می‌دهد. بر بنیاد گزارش تازه اوچا که بر روز یکشنبه 25 می نشر شد، آمده که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می دهد و به تعلیق موقت 35 مورد فعالیت بشردوستانه در نقاط مختلف افغانستان انجامیده است. در ادامه آمده که این موارد شامل مداخله در روند توزیع کمک، تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، مداخله در استخدام و خریداری ها، مداخله در تعیین فهرست دریافت کنندگان کمک، درخواست برای دریافت لیست کارمندان و سایر اطلاعات حساس و محدودیت بر مشارکت زنان در فعالیت‌های امدادی بوده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد افزوده که این مداخلات در مقایسه با اپریل سال 2024 میلادی 52% کاهش یافته، اما تأکید کرده که کاهش آمار به معنای بهبود وضعیت نیست، بلکه بیشتر ناشی از کاهش یا توقف فعالیت بسیاری از نهادهای امدادی به دلیل قطع کمک‌های ایالات متحده بوده است. بر اساس گزارش اوچا، خشونت علیه کارمندان نهادهای امدادی نیز در ماه اپریل افزایش داشته، به طوری که در 7 حادثه 29 نفر از کارکنان شامل 16 مرد و 13 زن بازداشت شدند. گزارش افزوده که 18% از مجموع رویدادهای ثبت شده در اپریل مشخصاً مرتبط با جنسیت بوده که در آن زنان کارمند هدف قرار گرفتند، آماری که نسبت به ماه پیش آن 38% افزایش فشارها بر زنان فعال در عرصه امدادرسانی را نشان می‌دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده است. پیش از این هم برخی نهادها از جمله دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته که کارمندان نهادهای بشری در افغانستان با مشکلات چون فشار مستقیم طالبان، مداخله در طراحی، اجرا و تایید برنامه‌ها، دخالت در انتقال مواد غذایی و یا سایر کمک‌ها به افراد منتخب طالبان و اعمال نفوذ در استخدام مواجهند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این فشارها و مداخلات روند کمک رسانی مؤثر و به موقع را با تهدید مواجه ساخته و ادامه آن می‌تواند بحران انسانی در افغانستان را پیچیده‌تر سازد. این در حال است که بر اساس ارقام ارائه شده از سوی اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. سرانجام پس از نزدیک به 4 سال هند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را از سر گرفت. برخی از رسانه‌های هندی در این باره گزارش کردند. این اقدام هند با استقبال افغان‌ها روبرو شده. گزارش در این مورد.
در حالی که افغان‌ها به ویژه بیماران نیازمند درمان در خارج از افغانستان و دارندگان پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی برای دریافت ویزه ایران و پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند، هند پس از 4 سال وقفه روند صدور ویزه برای شهروندان افغان را از سر گرفته است. رسانه های هندی از جمله ده هندو روز یکشنبه 25 می گزارش داده که افغان ها به ویژه سرمایه‌گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و محصلان می توانند برای اخذ ویزه هند درخواست دهند. این روزنامه نوشته که این اقدام در اواخر ماه اپریل سال جاری با راه اندازی وبسایت جدید ویزه آنلاین آغاز شده است.
در گزارش این روزنامه به نقل از مقام‌های هندی آمده است که اکنون افغان‌ها می‌توانند برای تجارت، تداوی، تحصیل و سایر اهداف ویزا دریافت کنند، اما حکومت هند تاکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک شهروند افغان در جرمنی که سال گذشته برای ویزای آنلاین درخواست داده بود و پاسخ دریافت نکرده بود، به رادیو آزادی گفت که به تازگی ایمیل دریافت کرده که در آن آمده که اکنون می‌تواند دوباره برای ویزای آنلاین درخواست بدهد. رادیو آزادی تلاش کرد تا با کسانی صحبت کند که تاکنون از این روند ویزا دریافت کرده باشند، اما موفق نشدند. با این حال افغان‌هایی که شامل این دسته‌بندی‌ها می‌شوند از اقدام اخیر حکومت هند استقبال می‌کنند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید از آنجا که هند یکی از شرکای مهم تجاری افغانستان است و بسیاری از کالاهای این کشور در هند بازار خوبی دارند، آغاز روند صدور ویزا برای تاجران افغان خبر خوش است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت که این کار سبب افزایش چشمگیر صادرات افغانستان به هند خواهد شد.
در هند به بازارونه که زمان زراعتی محصولات که وچه و تازه میوه
بر علاوه میوه های خشک و تازه، مواد معدنی و محصولات زراعتی ما نیز در هند بازار بسیار خوبی دارد. اینکه دولت هند به تازگی تصمیم گرفته است که بخش ویزا را برای افغان ها فعال نماید خبر بسیار خوشی است. با این کار صادرات و واردات ما با هند افزایش مییابد و مشکلات پایان مییابد. این یک نیاز مهم است.
دیر مهمه ده و دیر جدی اړتیا ده.
او میگوید که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و متوقف شدن صدور ویزا به افغانها، تاجران افغان کالاهایشان را دست دوم و سوم از طریق کمیشنکاران به این کشور میفرستند که در نتیجه مفاد آن کم و مشکلات آن بیشتر است. در این حال برخی از بیماران و معسلان نیز از این اقدام هند خرسند هستند. محمد خان 57 ساله باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و دو بار در پاکستان عملیات جراحی شده و اکنون دکتران در کابل با او توصیه کردند که جهت درمان بهتر است به هند برود.
خیلی تکلیف دارم، قلبم درد میکند، نفسم تنگ میشود، وزن را بلند کردن نمیتوانم. دکتران به من میگویند به هندوستان برو، تداوی آنجا خوب است و دکتران هم خوب هستند.
شماری از دانشجویان افغان که به دلیل عدم صدور ویزای هند تحصیلاتشان ناتمام مانده است میگویند که با دریافت ویزای تحصیلی آرزوهای ناتمام تحصیلیشان برآورده خواهد شد. محمد زمان باشنده کابل که قبلا دانشجوی پوهنتون گجرات هند بود بر رادیو آزادی گفت
به هند که دیر چند سونه شده دا یو خب بدیل شوست.
در هند فرصت‌های خوبی وجود دارد. این یک بدیل خوب نسبت به پاکستان و ایران است که جوانان بتوانند ویزای تحصیلی را دریافت کنند و در آنجا درس بخوانند. من خودم که تحصیلاتم نیمه تمام مانده است میخواهم ویزا بگیرم و یک بار دیگر در هند درس‌هایم را ادامه دهم.
شایان ذکر است که این تحول پس از آن صورت گرفته که در این اواخر تماس ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دهلی نو افزایش یافته است. پس از درگیری نظامی میان هند و پاکستان در روز قبل وزارت خارجه طالبان گفت که جیشنکر وزیر خارجه هند برای نخستین بار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با برقراری تماس تلفنی در مورد تقویت روابط دو جانبه، تجارت و ارتقای روابط دیپلماتیک گفتگو کرده است. این وزارت همچنان نزدیک به یک ماه قبل در اعلامیه گفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در کابل بر علاوه تاکید بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بر تسهیل صدور ویزا تاکید کرده است. این در حالی است که هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نه تنها صدور ویزا برای افغان‌ها را متوقف کرد، بلکه ویزاهای صادر شده را نیز لغو اعلام کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدام جامعه جهانی برای پایان جنگ در غزه شده است. مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در پایتخت اسپانیا روز یکشنبه گرد هم آمدند تا اسرائیل را تشویق کنند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. در همین حال خبر می رسد که نزدیک به 40 نفر به تازگی در غزه جان باختند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی
مقام های صحی در غزه می گویند که دست کم 38 نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در این منطقه کشته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس روز یکشنبه اعلام کرد که از ماه مارچ به این طرف پس از پایان آتش بس نزدیک به 3800 فلسطینی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل هشدار داده است که اگر حماس 58 گروگان باقی مانده را آزاد نکند، این گروه نابود خواهد شد. حماس گفته است که گروگان ها در صورت آتش بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه آزاد خواهند شد. در همین حال یک دکتر فلسطینی گفته است که از میان 10 کودک بیمار 9 تن آنان در حملات هوایی روز جمعه کشته شدند. اردوی اسرائیل در باره جان باختن ده‌ها تن در حملات اخیرش در غزه هنوز چیز نگفته است. در همین حال متحدان اروپایی اسرائیل و نمایندگان کشورهای عربی روز یکشنبه در نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گرد هم آمدند تا از اسرائیل بخواهند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. وزیر خارجه اسپانیا پیش از آغاز این گرد همایی به خبرنگاران گفت که هدف این گفتگوها پایان جنگ به گفته او غیر انسانی و بی‌رحمانه اسرائیل در غزه است. وی افزود که به کمک‌های بشر دوستانه به غزه باید بدون قید و شرط اجازه داده شود. در این نشست مقام‌های فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ایتالیا همراه با نمایندگان مصر، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مراکش، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده بودند. نروژ، آیسلند، ایرلند و سلوانیا که مانند اسپانیا دولت فلسطینی را به رسمیت شناختند نیز در نشست اشتراک کرده بودند. برزیل هم آنجا حضور داشت. اتحادیه اروپا در هفته جاری تصمیم گرفت که بر معامله همکاری با اسرائیل اثر غور کند. وزیر خارجه اسپانیا به خبرنگاران گفت که کشورش شاید فوراً خواستار تعلیق این معامله شود. او همچنان گفت که اسپانیا از شرکایش خواهد خواست تا تحریم سلاح را بر اسرائیل اعمال کنند. این مقام اسپانیایی افزود بعید نیست که بر افرادی که خواهان از بین رفتن راه حل دائمی دو دولت هستند نیز تحریم وضع شود. در نشست دیروز تأکید شد که یگانه راه حل بحران بین اسرائیل و فلسطینیان ایجاد دو دولت است. محمد مصطفی صدر اعظم اداره فلسطینی در این نشست گفت که می‌خواهند به زودی به صلح دست یافته شود که فلسطینیان و اسرائیلی ها یک جا به طور صلح‌آمیز زندگی کنند و ثبات و امنیت در همه منطقه برقرار شود.
بیشتر از خبر.
شماری از مهاجران افغان مقیم ایران میگویند که به دلیل تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران با مشکلات مواجه شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در مشهد از یک هفته به این سو و در تهران نیز از 3 روز به این طرف خدمات کنسولی به آنان ارائه نشده. بیشتر در این گزارش.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه رفته، از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سر پا وایساده آخرم کارمون درست نشده.
یکی از مهاجران افغان مقیم اصفهان است. او میگوید که برای تمدید پاسپورت خود و برادرانش به سفارت افغانستان در کنترل طالبان به تهران آمده بود، اما به دلیل بسته بودن سفارت موفق به دریافت آن نشده است. او به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدانم مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت. اینا دو سایت میتنگ، پاسپورت ها بسته است، کسی مراجعه نکنه. اما ما آمدیم.
بسیاری از افغانهای مقیم ایران که قصد سفر به کشورهای غربی را دارند نیز با مشکلات نداشتن مدارک هویتی مواجهند. مونسا عمرزاده فعال حقوق زن و مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که آنان برای سفر به کشور مقصد نیازمند کارت تولد نوزادانشان هستند.
بیمارستان ها همچنان بیشتر هستند. اطفالی که تولد میشن به اونا کارت یعنی کارت تولد داده نمیشن. بنابر از این که اسناد ندارن باید مراجعه کنن به قنسول یا سفارت که فعلا سفارت هم همی اسناد را بند کرده. حتی پاسپورت، تولد کارت، دیگه تذکره اینا فعلا همه بند است. هم در سفارت هم در قنسولگری مشهد. که ما فامیلایی که طفلکایشان تولد میشه با این مشکلات خیلی دوچار هستیم.
این شکایت ها محدود به سفارت طالبان در تهران نیست، بلکه در قنسولگری تحت کنترل آنان در مشهد نیز مشکلات مشابه گزارش شده است. یک افغان مقیم مشهد که خود را یک افسر سابق نظامی دوره جمهوری مخلوع معرفی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنی هم نمیگن مامورین سفارت، ولی مشکلات فوق العاده زیاد خود دارد. به امید اشخاصی که اینا خارج میرن واقعا این یک چانس اصلا از دست میدن، بالاخره ممکن است که اصلا از رفتن باز بمونن. تقریبا مشهد یک هفته میشه، از اول هفته گذشته تا به امروز، یعنی بیشتر از یک هفته شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا از مسئولان مربوط به سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران و قنسولگری آنان در مشهد درباره دلیل تعلیق خدمات قنسولی و شکایت‌های افغان‌ها بپرسد، اما سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عمومی وزارت امور خارجه طالبان به این پرسش‌ها پاسخ ندادند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران روز شنبه 3 جوزا در صفحه رسمی خود ابلاغ کرده که خدمات قنسولی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این سفارت بدون ذکر هیچ دلیل اعلام کرده که از 3 جوزا تمدید صدور پاسپورت، صدور اسناد ازدواج، طلاق، تولد کودکان، اسناد وثیقه و گواهی عدم سوی پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف شده است. این اقدام سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران و قنسولگری آنان در مشهد در حال صورت می‌گیرد که افغان‌های مقیم ایران می‌گویند به دلیل تعویق تمدید پاسپورت‌ها و دیگر مدارک هویتی با خطر اخراج از ایران نیز روبرو هستند. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. آیا شما فوتبال را دوست دارید و فوتبال بازی می کنید؟ دیروز 25 می روز جهانی فوتبال بود. در این حال شماری از زنان و دختران فوتبالیست افغانستان بار دیگر شکایت می کنند که از اشتراک در هر نوع فعالیت های ورزشی به شمول فوتبال محروم شدند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
در میدانهای فوتبال افغانستان حالا دیگر نه صدای دویدن دختران شنیده می شود و نه فریادهای خوشیشان پس از گل زدن. 25 روز جهانی فوتبال است، اما شماری از دختران فوتبالیست این کشور که زمانی در زمینهای فوتبال تمرین می کردن می گویند این روز تنها یادآور محدودیتها و موانع است که راه پیشرفتشان را مسدود کرده است. این دختران می گویند که نه تنها از تمرین و رقابت محروم ماندن، بلکه احساس می کنند که به فراموشی سپرده شدند. آیشه مربی پیشین و عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا سیاه و ناامید کننده را ما به عنوان یک ورزشکار و یک فوتبالیست زن شروع شد. ما از فیفا تشکر میکنیم، اما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند و برای حقوق ما و بازگشت دختران افغانستان به میادین ورزش و فوتبال تلاش صادقانه کنند.
او میگوید پیش از تغییر حکومت امیدهای برای رشد فوتبال زنان وجود داشت. تیم ها تشکیل شده بودند، دختران در لیگ ها بازی میکردند و حتی در مسابقات منطقه‌ای شرکت میکردند. با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 ورزش زنان به گونه کامل متوقف شد. آنان دختران و زنان را در افغانستان از ورزش، شرکت در رقابت های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه ها منع کردند.
این ممنوعیت‌ها تأثیر مستقیم بر زندگی ده‌ها ورزشکار زن از جمله اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گذاشت و باعث شد تا بسیار آنان کشور را ترک کنند. این ورزشکاران زن حالا در نقاط مختلف جهان از جمله استرالیا، اروپا و بریتانیا زندگی می‌کنند و برخی آنان به تمرین ادامه می‌دهند. مریم کیمیا بازیکن سابق تیم فوتبال بانوان زیر 18 سال افغانستان و عضو فعلی لیگ پرتغال میگوید با وجود مشکلات فراوان توانسته به این جایگاه برسد. او به دختران فوتبال افغان در داخل کشور پیام میدهد که قوی بمانند و هرگز امید خود را از دست ندهند. مریم به رادیو آزادی گفت:
از نظر ما فوتبال بر زنان افغانستان نه تنها اونا رپرزنتینگ میکنن کشورشان، هویتشان نشان میده و ما قدرت افغانی بودن خود نشان میده و این که نشان میده که زن و مرد هم میدانه که برابر باشه و این که زن و مرد هم میدانه که فوتبال کنن، نه تنها فوتبال بلکه در دیگه عرصه های زندگی که در حال حاضر به خاطر طالبان ها نمیتونن فوتبال کنن، مکتب برن و یا حتی در جاهای پابلیک صدای خود بلند کنن.
در این حال اخیراً فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلام کرد که شورای فیفا تشکیل تیم فوتبال زنان مهاجر افغان را در خارج از افغانستان تصویب کرده است. گفتنی است که در کنار محدودیت‌های رسمی، جامعه سنتی و فشارهای فرهنگی نیز مانع بزرگی در برابر ورزش دختران بوده است. شماره از کارشناسان ورزشی به این باورند که حتی پیش از بازگشت دوباره طالبان به دلیل ذهنیت‌های سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه، دختران ورزشکار با موانع جدی روبرو بودند. سازمان ملل متحد فوتبال را ابزار مهم برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در داخل و خارج از میدان‌های ورزشی می‌داند.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.